اردوونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسا خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستی. وخت 15 بجې شوی. په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو او همدارزه کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه هم کوو. خو لومړی ورزو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ترې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وايي هندي ځواکونه په لانجمن کشمیر کې د دوی دوه امنیتي سرتیري وروژلي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د حزب اسلامي مشر د سولې تړون لاسلیک کړی. ولسمشر اوباما ویلي چې کانګرس د هغه قانون په منظورولو سره غلطي کړې چې تر مخه به د 2001 کال د سپتمبر د ترګرۍ په پیښو کې د وژل شوو کسانو خپلوان له سعودي عربستانه د تاوان غوښتنه کولای شي. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان وايي هندي ځواکونو په لانجمن کشمیر کې د دوی دوه امنیتي سرتیري وژل دي. نن د پاکستان فوج ویلي چې د خپلو وژل شوو سرتیرو بدل به اخلي. پوځ زیاته کړې چې د کشمیر په بیمبر کیل او لیپا کلیو کې د دواړو وادونو د ځواکونو ترمنځ ډزې تر شپږو غنټو دوام درلود. خو بل خوا بیا په نوې ډیلی کې نن د هند د پوځي عملیاتو د څانګې مشر جنرال رمبیر سنگ خبریالان ته ویل دوی د معلوماتو پر اساس پر مشکوکو مهدفي برید کړی.
Based on very specific and credible information
دا وی د هغو مشخص او باوري معلومات پر اساس چې موږ د چارشمې پورز ترلاسه کړ چې پکې ویل شوی ترګری ټولګانی د کنټرول لاین سره ځای پر ځای شوی او مقصد یې دا دی چې ورننوزی او په جمو کشمیر او د هیواد په نورو شهرونو کې ترګر بریدونه وکړي. د هند فوج بیګا پر دغو ټکانو هدفي بریدونه وکړل. خو د هندي جنرال د دې خبرو په جواب کې د پاکستان فوج ویلي چې د هند لخوا ډزو ته د هدفي بریدونو نوم ورکول غلط دی او دا هم یو دوکه ده چې وویل سي چې هند ترګرو پټنځایونه پنه شکړی دي. پاکستان ویلي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د هند له ارادې داسې معلومېده چې دغه هیواد د جنوبي ایشیا همکاري سازمان سارک سرمشریزه په کېدو کې خنډونه پیدا کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
موږ د هند سرک په غونډه کې د برخه ناغستو د غلطي فیصلې نه خبر شوی یو. د هند لخوا د سرک په غونډه کې مخکې هم داسې خندونه جوړ شوی دي. ماته باور دی چې تاسو ته باید د علم وي چې په ماضي کې هم څو ځلې د هند د منفي رویې له وجې د سر غونډې متاثره شوی دي.
هند په نومبر کې په اسلام آباد کې د سار په کېدونکو غونډه کې لګډون انکار کړی چې ورپسې بوتان، بنگلاديش او افغانستان هم ویلي چې دوی به په غونډه کې ګډون نه کوي. افغان ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر د سولې تړون لاسلیک کړی. په دې اړه نن په ار کې یو غونډه جوړ شوې چې ورته ګلبدین حکمتیار د ویډیو لینک لارې وینا وکړه. نوموړي ورچ په هیواد کې د بحران لمنځه وړلو لپاره باید یو بل ته د ورورګلوي لاس ورکړي سي. افغان ولسمشر اشرف غني غونډې ته وویل چې د دوستانو د مرستې پرته به د سولې په خبرو کې خندونه زیات وای.
که د سولې په اړه ملي اجماع نه وای، دغه راز که د افغانستان له خلکو او حکومت سره د نړیوالې ټولنې او دوستو هیوادونو همکاري نه وای، بیا به هم د سولې په پروسه کې خندونه زیات.
د ترنول لمخې به د ګلبدین حکمتیار بخښل کیږي. نول سوی ملګری به خوشی شي. د غشان افغان حکومت له نوموړي څخه د نړیوال بندیزونو لرې کولو تم راضي سوی او د د امنیت خرڅ به هم حکومت پر غاړه اخلي. پولیس وایي د پاکستان د جنگ میډیا ګروپ انتظامی مشر و سوالو تښتولې دي. پولیس چارواکي مشتاق خان ویلي چې عابد عبدالله د بیگانه وخت په پېښور کې تښتول شوی دی. دا نه د معلومات چې دی ولې تښتول شوی دی. په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې تر 50 زیات خبریالان وژل شوی دی. د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پرون پر رپورټ به نن په دوهمه ورځ هم په قومي اسمبلی کې بحث کیږي. پرونی غونډې ته د وینا پر وخت د کمیټې یو غړي او د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو له مخه به ځینې اقدامات کیږي چې پکې په فاټا کې امنیت راوستل هم شامل دی. خو له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شابدین خان وایي امنیت به هغه وخت راځي چې په فاټا کې اصلاحات وشي.
یو لوک مطلب پکار دی چې هغه ته اوس د کسنګ چې سواد کې دا هغه هینډ اوور کو اوس پکار دی چې په فاټا کې دا هینډ اوور کی په موجوده سیستم کې کوم به دا نظام نشي چلوري له حاضر دې لپاره اجلاس ضروری دی امن بار راځي چې پراپر اف آی آر کیږي پراپر پرچکټ کیږي کورټ ته دي خلک په دې طریقو امن نشي راځي چې کلکټیو ریسپانسیبিলিټی دې چا سره کو پک نه
شابدین خان پرون پخپل وینا کې د قامې سملی ټولو غړو او ګوندونو ته جولی ونیول چې ورسره دی په یو بخله د فاټا د اصلاحاتو دغه ریپورت منزور کړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د ولسی وګړو پر موټر په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دغه ولایت د والی ویان سمیم خپلواک پیښه تاییدوي او وایي چې دا پیښه د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې شوې ده. تر اوسه د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. بل لور ته د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي د هرات کندهار پر لوی لار د هلمند د ګرشک او واشیر ولسوالۍ ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوي او درې ټپیان دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کانګرس د هغه قانون په منظورولو سره یو غلطي کړې چې تر مخه به د 2000 لومړي کال د سپتمبر د ترګري په پیښو کې د وژل شوي کسانو خپلوان له سعودي عربستانه د تاوان غوښتنه کولای سي. پرون د سیانن سره د خبرو په وخت ولسمشر اوباما زیاته کړه چې دا قانون به یو خطرناک روایت جوړ کړي چې بیا به نور هیوادونه هم د امریکا او د امریکا د ځواکونو پر ضد قانوني کاروایي کولای سي. په اکثریت سره د منظور شوي درمنظوري وروسته دغه بیل اوس د قانوني سند ترلاسه کړی دی. د بشری حقوقو ډلو د ایران عدالت لخوا د بشری حقوقو فعالې نرګس محمدی ته تر اوږدې مودې د قید سزا ورولو غندنه کړې ده. د محمدی خاوند تقی محمدی چې خپل دوه ماشومان سر په فرانس کې دي د سې شمې پرز ویلو چې د ایران درخواستونو اوریدونکو عدالت محمدی ته ورکړ سوي د بند 14 کلنه سزا پر ځای ساتلې ده. دا به دغه سزا د هغه مهم تور په تړاو تیروي چې په دې مقدمه کې هر حق چاته لس کاله سزا ورکول کیږي چې د غیر قانوني ډلې جوړولو او چلولو تور وي قرباني. د نوبل نړیواله جایزه ګټونکي شیرین عبادی ویلي چې د نرګس محمدی یوازینی جرم دا دی چې دا په یو داسې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکی ده چې هغه د دغه حکومت تر پښو لاندې کوي. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم د موسم او کرنسي حال سراج زهیر درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.14 روپۍ شپېته پیسې او په 1.10 روپۍ لس پیسې. یو پاوند په 1.15 روپۍ او یا پیسې او په 1.10 روپۍ سلويخ پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ سلويخ پیسې او په 23 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ شپېته پیسې او په 20 روپۍ اتیا پیسې. او یو افغانی په یو روپی 55 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 25 بنو کې 28 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مول مشال رادیو ورزل تاسو زموږ خبرونه په مشال ډو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د دې غړې ځنې مهم موضوعات څه داسې دي. د پاکستان فوج وای د دوی دوه سرتیری د هندي فوجانو په ډزو کې وژل شوی. د دې هواد د دفاع وزیر وای هند د غابریت په منسوبې سره کړو ک بیا یې داسې وکړل نو غاخمات جواب باور کوي.
اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے کیا ہے. فائر کو وائلیٹ کیا تو پاکستانی افواج جو ہیں اس کا منہ توڑ جواب دیں گی.
د پاکستان او هند ترمنځ د کڑکیچ رامنځته کېدو وروسته پاکستان وای هند پخوا په څیر د ځل هم د سرکار ک سرمشریزي په وړاندې خندونه چولی. او د افغانستان د حکومت مخالف ډلې حزب اسلامي ترمنځ نن د سولې تړون لاسلیک شو. د حزب اسلامي مشر په دې مخویل
جنگ او سوله مو باید په ګټه جنگ ته جنگشتون پوسر او سوله وروري په لمنځونو افغانستان د ټولو غرونو قومونو ګډ کور وګڼو د پردیو د لاسوهنو مخه ونیسو.
نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې بیا د فاټا د اصلاحاتو پر رپورت بحث کیږي. خو له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د اسمبلی یو غړی تور پورې کوي چې سیاسي ګوندونه د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې دلچسپي نه اخلي.
د پړکو د پر اهمیت لرل دي پر موږ په ډېر په غور اورېدلې دي خو په اختیار هم نه کوي. اختیار پیژنې نه د قبایلي ملو جغرافیې نه خبر عمده خبره جاری ده. تورن پرې کې د چا انټرسټ نو
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه بیل دي چې تیر شپه د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمنه پوله لاین اپ کنټرول د هندستاني فوز په ډزو کې دوه پاکستانی فوجان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په د دې ډزو په سخت ټو کې غندنه کړي، بلخوا د هند فوز وایي چې تیر شپه هغوی په لاین اپ کنټرول سرجیکل سټرایکس یا هدفي عملیات کړي دي، خو د پاکستان په وزو دغه اداوی ردوي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریاله رفعت انجم را کوي.
د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه د خبر پاڼې په وینا په لائن آف کنټرول د هندوستاني پوسټ په ډزو کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. آی ایس پی آر په وینا د کنټرول لائن په ممبر کیل او لیپا سیکٹر کې دهن لخوا بل اشتعال ډز شوي دي. د سچ پاکستان پوسټ جوابي کاروایی کړی ده. خبر پاڼه زیاتوي چې تیر شپه دونی مې بجو نه تر سهار اتو بجو پوری د ډزو تبادله شوي ده، خو بل خوا په هند کې دهن ملټری اپریشنز ډایریکټر لیفټننټ جنرال رمبیر سنگھ دا دعوه کړی چې هندوستان په لائن آف کنټرول سرجیکل سټرایکس یا هدفي کاروایانی کړی دي. خبرې غونډې ته د لیفټننټ جنرال رمبیر سنگھ وینا وا چې موږ ته دا خبر ترلاسه شوی وو چې څه طرح ګرو د پولیس سرنیزي چوکۍ سنبالی کړی دي، کوم چې د هند واک لاندې کشمیر او هند کې کاروایانی کول غواړي. سنارستو چې د هند پوز هلتا سرجیکل سټرایکس وکړل.
کریډیبل انفارمیشن وچ وی ریسیوډ یسټرډے،
موږ ته دا معلومات ترلاسه شوه چې څو تر هغرو په لائن اف کنټرول چوکۍ سنبالي کړې دي او هغوی په کشمیر او هند کې د تر هغري عملیات کول غواړي. نو موږ په لائن اف کنټرول سرجیکل سټرایکس وکړل د سو مقصد چې دا خبرې کې نه کول وو چې د دې تر هغرو مخنیوي وشي او دوی په خپل مقصد کې کامیاب نشي.
ډو ناٹ سکسیډ ان دیر ډیزاین اف انفیلټریشن.
خو بل خو د پاکستان پوز دعوا رد کړي او د پوز مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې د هند لخوا ناسا په ډزو له د سرجیکل سټرایکس نوم ورکول غلط بیانی ده، او د هندستان لخوا دا خبره کول چې د ترهګرو پټن ځایونه پنهښ شوي دي دا هم دوکه ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف د دغه ډزو په سخت ټکو کې غندنه کړي او ویلي دي چې د پاکستان د امن کوششونو خواهش ته د دوی کمزوري نه ګڼل کیږي. هم د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو بل بیان کې د پاکستان دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د هند لخوا په ډزو کې دو پوځیان وژل شوي او نه زخمیان شوي دي. خواجه آصف ویلي دي چې د هند لخوا دا ډزې د یو منصوبې تر لاندې شوي دي
او یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے کیا ہے.
د هند لخوا دا قسم عملیات د یو باقاعده منصوبې تر لاندې شوي دي. د کوم چې هغه د ورستو د سور زو راسي خبرې کولی خپل ولس او مطبوعات باوري کولو لپاره هند دا ډزې وکړي، خو د پاکستان پوز لخوا هم جوابي ډزې شوي دي. خو د هند لخوا بیا د پولي او جنگ بندي خلاف ورزي وشو نو پاکستان پوز به هم د هغه جواب ورکوي.
فائر کو وایلیټ کیا تو پاکستانی افواج جو ہیں اس کا منہ توڑ جواب دیں گی.
دا په قدا سے وقت کې رامخه تشوي چې د پاکستان او د هند ترمنځ په تعلقاتو کې توتريخواله رامخه تشوي دي. یاد دي چې هند وقت لاندې کشمیر کې د جولای په 8 نیټا د یو بلتون خوخي برهان وانی د وجل نپس په کشمیر کې احتجاجونه شروع شو او داغي لوجه پاکستان او هند ترمنځ توتريخواله راغلو. دا د هم یاد دي چې په 13 ستمبر کشمیر کې ضلع بارامول اوړي سېکټر کې د هند پوسټ په مرکز حمله وشو چې پکې 43 فوجان وژل شو. د سیل الزام چې هند په پاکستان ولګو او د دوه ملګرو تعلقات کړکېچن شو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ رامنځته کېدو وروسته پاکستان وایي چې هند پخوا په څیر د ازل اهم د سارک سرمشریزي په وړاندې خندونه اچولی دي. د پاکستان د بنو چارو وزارت ویان د وای چې په تیر وختونو کې اهم د هند منفی رویې لکبله دغه غونډې په وړاندې خندونه رامخته شوي وو، او د په خبره هند د نړیوالې ورولې توجه د کشمیر نه لری کول غواړي، نو ځکه دا قسمه رویه خپله کړې ده. خو لا هم مو د هند په دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریاله رابیا کرم خان راکوي.
د سیارت پورس په خارجه چارو دفتر کې د یاد دفتر ویان نفیس زکریا 19 خبري غونډې په موقع خبري اعلان ته او ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې د هند ارادونه دا معلومه ده چې د سرک سرمشري سي د غونډې کې به هم خندونه پیدا کوي. د خارجه چارو وزارت ویان دا واضح نه کړ چې آیا د سرمشري غونډه وزندول شو او کنه، خو دا ویل چې هر ځل هند سرک سرمشري غونډه زندولو کې کردار لري.
مونږ د هند سرک په غونډه کې د برخه ناغستو د غلطي فیصلې نه خبر شوی یو. د هند لخوا د سرک په غونډه کې مخکې هم داسې خندونه جوړ شوی دي. ما ته باور دی چې تاسو ته به د دې علم وي چې په ماضي کې هم څو ځلې د هند د منفي رویې له وجې د سر غونډې متاثره شوې دي. په تیرو دوو میاشتو کې د هند ارادې په سیاسي سطح د ردعمل او بیانونو نه واضح دي. هند په کشمیر کې د هندي پوځ لخوا روان ظلمونو په اړه د نړیوالې ورورولۍ توجه لرې کول غواړي.
خپل خبرو کې د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا زیاته کړه چې سارک سرمشریزې غونډې ته د راتګ او د سې په اړه د هند په شمول ټول غړي ملکونه متفق وو. په دې غونډه کې د هند نه علاوه افغانستان، بنگلاديش او بوټان د برخه اخیستونه انکار کړی دی. د یو سوال په جواب کې نفیس ذکریا وویل چې هند پاکستان په نړۍ کې نشي یوازې کولی.
پاکستان د هندي وزیر اعظم د بیانونو نه نشي یوازې کېدی. پاکستان نږدې او دوستانه تعلقات نړیوالې رولې سره لري. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په موقع د وزیر اعظم مصروفیت په پاکستان کې د چین په لویه پیمانه سرمایه کاری، روس سره مشترک پوځي مشکونه، د ایران لخوا د سلورو سمندري پوځي جهازونو راتلل، وسطي ایشیا ملکونو سره یو شمېر په پروژو لاسلیک کول، د روس، چین او د نړیوال مالیاتي ادارو په پاکستان کې سرمایه کاری، نو زما په خیال دا هر څه د هند د معنی وضاحت کوي چې پاکستان څومره یوازې دی او اثر کې دا هر څه د هند په داوو خندا کوي.
How do you really define isolation in Indian sense?
د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان وزیر اعظم د خارجه امور مشیر د خلی وای چې هند غډون نه کول لوي د سارک سرمشری زغونډه د زندېدو امکان د خو سارک سیکریټریټ لخوا حکومت ته په باسبته توګه اطلاع نه ورکړی شوی. سرتاج عزیز په وینا چې د سارک د اصولونو مطابق کيو ملک هم د برخه اخصونه انکار وکړي نو بیا غونډه نه کیږي. سارک سرمشری زغونډه په اړه د سیمه ایز چارو کارپوه خبريال متین حیدر وای د اوسنی حالاتو نه دا واضح شو چې په نومبر کې کیدونکې دا غونډه به نه کیږي.
اگر هندستان کی طرف سے شرکت نہیں ہوتی اور
د هند په شمول د سیمې نور دوه درې ملکونه په دې غونډه کې ګډون نه کوي نو دا خبره به هی واضحه ده چې په غونډه کې د نه شاملې دوه لړۍ د هند لخوا پیل شوې ده. کوم کتل چې نو د سارک د دې غونډې په اړه ټول ملکونو سره د مشورې نه پس نیټه ټاکل شوې و او کدا سره مشوري ز غونډه دې ځل نه کیږي نو دې نه به په سیمه کې نور کړکېچ هم سیوا کیږي.
تو اس سے خطے میں مزید کشیدگی پڑے گی.
د فکر ده هند تر واک لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هند پر پوځي هډ کوارټر د وسلوالو بریت نه پس د دوړ ملکون تر منځ تا او تریخواله را مخته شوې ده. هند تور لګوي چې د پاکستان لخوا د بریت شوې ده خو پاکستان د هند تور ردوي.
اردن کو د پاکستان او هند تر منځ په اړیکو کې د کړکېچ را منځته کېدو او وروسته په رسنیو کې او همدارز په ټولنیزو رسنیو کې هم د هند او پاکستان په اړیکو باسونه کیږي. همدارز او رائټرز خبری اجانس هم پر دې اړه یو لیکنه کړې ده چې وایي پاکستان تل په هندستان تور لګولې چې په بلوچستان صوبه کې یاغي توپ ته لمن وهي خو هند بیا دغه تورونه ردوي. د مقالې نورې برخې لګې د مې وروسته ورو رویټرز خبری اجانس وایي د بلوچ په نوم آزادې غوښتونکي یوازنې مشر دی چې وسلواله ډله یې د دې جوګه ده چې په بلوچستان کې ګوریلا جګړه پیل کړي. د دې ډلې دوه نور مشران په اروپا کې د جلاوطنۍ ژوند تېروي. امنیتي کارپوهان پر دې عقیده لري چې بلوچ وسلوال زیاتره بریدونه د بلوچستان دننه کوي چې له کبله یې پر ضد پوځي عملیات اهم ترسره کیږي. خو د خبری اجانس په خبره دوی د دې جوګه نه وو چې په دغه صوبه کې د بلوچ لیبریشن آرمی یا بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې د عملیاتو پوره اندازه ولګوي. پاکستان له اوږد وخت راهیسې هندوستان په بلوچستان کې یاغي توپ ته په لمن وهلو تورنوي او د پاکستان دغه اندېښنې وروسته له هغو لا نورې زیاتې شوې چې پاکستان وایي دوی په مارچ میاشت کې د هندوستان د استخباراتي ادارې را یو اهلکار په بلوچستان کې ونیولو. دوی په دغه تن تور لګوي چې په یاد صوبه کې یې تخریبي فعالیتونه ترسره کول خو هند دغه تورونه ردوي. همداراز د یو بل ګوند بلوچستان ریپبلیکن پارټۍ سویټزرلینډ میشتا مشر برهمداغ بوکټي تیره اونۍ هندي رسنیو ته ویلي وو چې په هندوستان کې د سیاسي پناه اخیستو پلان لري. د بلوچستان لیبریشن فرنټ ډلې د بلوچ په نامه یو مشر ادا کوي چې په زرګونه وسلوال لري. خو د اجانس په خبره مسله دا ده چې د پاکستان رسنۍ د بلوچستان حالات ډېر کم رپورټ کوي او بهرنو خبریالانو ته بیا اجازه نشته چې دغه صوبې ته ولاړ شي. د بلوچستان لیبریشن فرنٹ ډلې مشر ویډیووي خبرې چې څه موده مخکې یې رویټرز خبری اجانس ته رالیږلې وي په هغې کې نوموړي د حکومت لخوا د ده د مرګ اداوې رد کړې دي. د چین لخوا په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې ل سرمایه کاری کول سره د بلوچستان مسله بیا راپورته شوی. دغه صوبه د سرو زرو او کاپرو ډېری ذخیره لري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لاربال ټول بلوچستان څخه د دې صوبې گوادر بندرګاه ته تیریږي. همدغه وجره چې چین پر دې اړه اندېښمن دی، ول پاکستان یو غوښتي چې د بلوچ وسلوالو پر وړاندې د دې پروژې د خوندیتوب لپاره لان اورګامونه پورته کړي. د بلوچ لیبریشن فرنٹ مشر له نامعلوم ځای څخه روټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي، چین غواړي د یاد اقتصادي راهداري پروژې په وسیله د غسیمه په خپل کنټرول کې واخلي. نوموړي هوډ څرګند کړي چې له یاد پروژې سره په تړلو سړکونو، امنیتي اهلکارو او تعمیراتي عملی به بریدونه کوي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د صوبې امنیت یې ښه کړی او د دوی په خبره د پاکستان چین اقتصادي راهداري په تعمیر ډېر په تیزۍ سره کار روان دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا اگوگی سیتا سی زمگ خبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیشی زو کابل تھا د افغان حکومت او مخالف ډلې حزب اسلامي ترمنځ نن د سولې تړون لاسلیک شو. په دې اړه په کابل کې د ولسمشر په ماړی کې ځانګړي غونډه جوړه شوې وه چې د دواړو غاړو مشرانو پکې ویناوي وکړي او دا تړون یې د افغانستان لپاره ډیر مهم وبالو. خو د سیمه ایزو چارو کارپوهان بیا وایي دا تړون به په افغانستان کې د جګړې په کمولو کې د نه برابر مرسته وکړي. نور تفصیل د بوریوال کاکړ نورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د چهارشنبه په ورځ د روغې جوړې او سولې پر تړون لاسلیک وکړ. د دې لپاره په کابل کې د ولسمشر په ماڼۍ کې ځانګړې غونډې ته لومړی ګلبدین حکمتیار له نڅرګند ځایه د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړه او بیا یې یا تړون لاسلیک کړ. ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت پر ضد پر جګړه کوونکو نورو وسلوالو هم ژغ وکړ چې د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړي.
ټول افغانانو مخصوصا هغو ته چې د هیواد خپلواکي او خپلواک افغانستان کې د ولس د خوښې اسلامي حکومت غواړي بلنه ورکو چې راشي د روان بحران د پای ته رسولو لپاره یو بل ته د ضروري لاس ورکړي. جنگ او سوله مو باید په ګټه جنگ د جنگشتون کو سره او سول او روري په لمنځونو کې افغانستان د ټولو غرونو قومونو ګډ کور وګڼو. د پردیو د لاسوهنو مخه ونیسو. د داسې سرلوړي او خپلواک افغانستان د جوړولو لپاره ملا وتړو چې د نړۍ هیڅ ځواک هغه ته په خیرنو سترګو د کتلو جسارت ونه کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ګلبدین حکمتیار تر وینا وروسته لومړی د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا یې په دې اړه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی له حزب اسلامي سره تړون ډیر مهم او د ډیر زیار نتیجه وبلله او وی ویل چې په افغانستان کې د سولې او قرارۍ لپاره تر ټولو غوره لار روغه جوړه ده.
ډیر خوشاله یم چې نن ورځ په یو داسې مناسبت راټول شوی یو چې د افغانستان د خلکو آرزو ده. د افغانستان د خلکو لسوکالی او د افغانستان لثبات او عزت او ترقی سره مربوطه موضوع ده. د سپیڅلی اسلامي ملي او انساني مقصد ته د رسیدو لپاره هڅه اسانه نه وه. لکه څنګه چې حکمتیار صاحب په خپله وینا کې ویل، سوله تر جنګ ګران کار نه وي نو اسانه هم نه.
اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ به د سولې دا تړون په افغانستان کې پر روانه جګړه تر کومه حده اغیز وکړي. په کابل کې د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپو حکمت اعظمي وای د حزب اسلامي لخوا سولې تراتک ښه خبره ده، خو دا به په افغانستان کې د روانې جګړې پر بهیر هیڅ اغیز ونه کړي.
یو خدا دی چې د حکمتیار راتګ د یو مذهبي مشر په صفت باندې دا دې تر لار هواروي چې طالبان هم واهتی ځنی ډلې چې وایي چې حکمتیار د امریکا په حضور کې سوله کوي ولې موږ ونه کوو. مګر زما په فکر باندې چې خلاصه یې کوم، دا یو ښه ګام دی، مګر په جنگ کې تقریبا 1% کموالی نه سره وصل. او بل دا دی چې ځنی هغه حزب اسلامي جنگیالي چې زه فکر کوم هغه ټوله شاید رام نسی، هغه کسان چې جنگ ګټور دی هغه شاید طالب او یا د نورو ګروپ ډلو په نامه باندې خپل نظامی فعالیتونه جاری وساتي.
په پېښور کې د سیمایزو چارو بل کارپو او په افغانستان کې پر روانه جګړه ژور نظر لرونکی رحیم الله یوسفزی هم حکمت اعظمي ته ورته نظر لري. دی وای د دې تړون به د جګړې پر کمولو رول د نه برابر وي، خو د ده په وینا حزب اسلامي ته به د سیاسي فعالیت لاره هواره کړي.
زما دا خیال دی چې دغه پریکړې سیاسي اهمیت خوشتې حکمتیار د اسلامي چې دي نو د هغې یو سیاسي کردار پاتې شوی دی، خو فعلاً چې کوم افغانستان کې د جنګ حالات دي په هغې کې د اسلامي زیاته حصه نشته. هغې چې کوم جنګیالي دي د هغې شمېر هم ډېر کم و او اکثر ولایتونو کې هغې موجود نه و، هغې سره ډېرې حملې هم نه دي کړې. نو زما تصل مانه د جنګ په میدان باندې به خو څه اثر نه پرېوځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې ویل له حزب اسلامي سره د لاسلیک سوی تړون یوه ماده هم د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې نه ده. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون یو شمیر نور هیوادونو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د دې تړون هرکلی کړی دی.
مشال لډو ته غوګس سرودن کونن به د پاکستان په کمیشن کې د فټا اصلاحاتو لپاره د اصلاحاتي کمیټې پر ریپورت په دویم ورځ هم بحث کیږي. تیر ورځ هم په ریپورت بحث کې د سپران وزیر او د کمیټې غړي عبدالقادر بلوچستان ویل چې په قبایلي سیمو کې به اول امنیت راوستي شي او بیا به د خیبر پختونخوا ګډه برخه ګرځوي. په نور تفصیل له اسلام آباد از مونږ خبريال عرفت انجم راکوي.
تیر ورځ په قومي سملې کې د پښتنو په دمه کې فټ اصلاحاتو په اړه د سفران وفاقي وزیر او د اصلاحاتي کمیټې غړي عبدالقادر بلوچ سملي ته وویل چې فټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول نو وړاندې به خاص مقصدونه ترلاسه کولای شي چې پکې د غسمو کې به پوخ امن راوستل لومړی ترجیح وي. خو د سفران وزیر د بیان په اړه په سملې کې د باجوړ نه د واکمن ګوند غړي شهاب الدین مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په فټا کې تر ډېره حده پورې امنیت راغلی، خو پوخ امن تر هغې نشي راتلی چې تر څو په قبایلي سیمو کې یو مؤثر نظام نه وي جوړ شوی او دغه علاقه یو نظام ته لاندې نوی چلی دلی
سیکیورټی فورسز به تر څو پورې قربانیان ورکړي او دوی به د بارډر ساتي سیول حکومت لم په کار دي چې باغی ته اوس د کسن د چسواد کې دا لغه هینډ اوور کوي. اوس په کار دي چې په فاټا کې دا هینډ اوور کی او موجوده سیستم چې کوم به دا نظام نشي چلول نه حاضر دي پر اجلاس ضروری امن بالا راځي چې پراپر اف آی آر کیږي پراپر پرچه کیږي کورټ ته دي خلک په دې طریقو امن نشي راځي چې کلیکټیو ریسپانسیبিলিটি د چاسر کو پک می
شهاب الدین زیاده کړی چې پایوان کې زینو ګوندونو له خوا د اصلاحاتو مخالفت کول د قبایلی ولس سره زیاتې کول دي. د سکوندونو لخوا فاټ اصلاحاتو کې دلچسپي نه غستلې کیږي. د سلو وجه چې تیر ورځ هم پدی بحث د ځنډ ښکار شو
د پړکو د پاره کې اهمیت لرلې دي. پر موږ په ډېر په غور اورې دي د خو په اختیار هم نه کويږي اختیار دی چې نه د قبایلی ملو او جغرافیې نه ملي خبر هم دا خبره جاری ده. تورن پدی کې د چا انټرست نو بالکل هوت له اسمبلی خالص ولا حکومت اپوزیشن ټول د رسور کسان پاتې شو نه دا خبره پاتې شو او نن بیا به کیږي.
خو بل خو د فاټ اصلاحاتو پاړه د سیمایزو چارو کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زیوای چې د کلونو راهسه قبایل پتیرو کې ساتل شوی دي، خو اوس په قبایلی ولس کې په هر غلې ده. او
تاسو د رفت انجم رپورت اوریدونکو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان تاجران وای په میرانشاه او میرلی کې په زرګونو دکانونو ړنګ شوی چې پکې پر بونو روپو سامانونه وو، خو حکومت ورته د ما هیڅ موعظه نه دا ورکړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د ټولو تاجرانو یو مشر مشال ریډیو ته نن د زیارت پر ورځ وویل چې د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو فیصله یې وکړه چې د وزیرستان د سیاسي اتحاد په مرسته د را روانې میاشتې په 13 نیټه په پېښور کې د سیاسي ګوندونو د صوبایي مشرانو ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
زما نام ابراهیم لارې د شمالي وزیرستان د نړیوالو بازار سره تعلق لرم. موږ د حکومت 18000 دوکانونه دي د 15 دي او دا څومره مال دا ټول تباہ برباد شو او دا مال چې تقریبا په اربونو زو په دا کې خطا سم چې 100 اربا سامان په کې پروت دي سامان په کې پروت وو. موږ لکه ډې منډې ترډې واله او ترنن ورځ پورې زمون کار خو نه بلکې موږ سره یې څه خبره ونه کړله.
مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد یو مشر او د متاثرینو د کمی کمیټې چیرمن ملک غلام خان وزیر وویل چې دوی به د شمالي وزیرستان د متاثرینو سره تر هغه ولاړ وي چې تر څو یې ستونزې هوارې شوي نه وي.
کاروبار دی جذبه کول نه لګیا دي زمونږ مرشان چې کوم دلته زمواره کسان دي سره دی ملکتونه شوي دي او به هر حال دی تر اوسه پرې ایستا ما وزامه لا شوي نه ده او دی په لوی مصیبت کې دی او دا خل مونږه چې سی خلک ته په بنو کې کښناستلو چې مونږه او تاسو هیلپ کوو زمونږ یو دا سوچ وکړو چې مونږ کی مرشان دي په پرتی صبحی دا ټول صبحی کې عادت همرا زمونږه وو ته مضبوط پرتی دي دا کای دینه زره مونږه ملاو شولي هغه میسته یقین دی غنیر وړه
مشل ریډیو چې په دې اړه د قومي وطن پارټي د مشر افتاب احمد خان شیرپاونو پختل نو د هغه ویناوا
دعوت راغله دی او زمونږ صبحی التا دعوت ورکړې دی مونږ غواړو چې په دې کې شرکت وکړو چې ټول پارټو مشران یو ځای شي او یو आवाज اوچت کړي دا غي خپل یو اثر دی
د تاجرانو او د سیاسي مشرانو په وینا چې لدی غونډې وروسته به د اسلام آباد کې هم د پارلیمان د غړو ټول ګونتی زغونډه را بلی چې دا رنګ د دوی دا مسله په پارلیمان کې هم را پورته کړي شي
اذن کو سبان دی پنځنی می بجی شوی ل عبد الحی کاکړه د خبرو لنډی جوړو
پاکستان وای هندي ځواکونو د په لنجمن کشمیر کې د دوی دوه امنیتي سرتیرو وچلینند پاکستان فوج ویل چې د خپل وجلسو سرتیرو بدل باخلي فوج یې تکړه چې د کشمیر په بمبر کې لولي پاکلیو کې د دوه وادونو د ځواکونو ترمنځ هډزو تر شپږ غونټو دوام لري خو بل خو بیا په نیو ډیلی کې د هند فوج عملیاتو د څنګه مشه جنرال هرمبیر سنگ خبرالان ټول چې دوی د معلوماتو پر اساس په مشکوکو ترګرو باندې بریټ کړی دی پاکستان ویلی له تیر دوه میاشتو راهیسې د هند له ارادو څخه داسې معلومېده چې دغه هیواد د جنوبي ایشیا همکاري سازمان سارک سرمشریزه په کېدو کې خنډونه پیدا کوي دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا اونیزي خبري غونډې ته وکړه افغان ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر د سولې سند لاسلیک کړ په دې اړه نن په ارګ کې وغونډه وسوه چې ورته ګلبدین حکمتیار د ویډیو لینک لاري وینا وکړه پولیس وایي د پاکستان د جنگ میډیا ګروپ یو مرستیال انتظامی مشر وسوالو تښتولی دی پولیس چارواکي مشتاق خان وایي عابد عبدالله د بیګا ناوخته په پېښور کې تښتول شوی دی د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پر رپورټ به نن په دوه ورځ هم په قومي اسمبلی کې بحث کیږي په کوټه کې وکیلانو د اګست په اتمه نیټه په برید کې د وژل شویو ملګرو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د ولسي وګړو په موټر چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کانګرس د هغه بیل په منظورولو سره غلطي کړې چې تر مخه به د 2001 لومړي کال د سپټمبر د ترګري په پیښو کې د وژل شویو کسانو خپلوان د سعودي عربستان د تاوان غوښتنو کولای شي د بشری حقوقو ډلو د ایران عدالت لخوا د بشری حقوقو فعال نرګس محمدی ته تر اوږدې مودې د قید سزا ورولو غندنه کړې ده
د عبدالحی کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز لاندې خبرونکو په دینی مای کې هم ساسل لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو او همدارا ځوندريوالو ورسپانو ته کتنه هم کوو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره اخستی رفتن جمع ته وکړي
مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان خارجه چارو مشر سرتاج عزیز په یو بیان کې ویلي چې سنتاس معاهده ختمول د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او کهن سنتاس لوزلیک مات کړو نو دا به جنگ ګڼل کیږي هند داسې لارو په پاکستان فشار اچول غواړي خو حقیقت خبره دا ده چې سنتاس معاهده شک دی لسم ته لاندې هند د پاکستان اوبه کله هم نشي بندولې ځکه چې دا یو جامع لوزلیک دی کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی وو او د دې ضمانت نړیوال بانک ورکړی وو ادارې وایي چې بل خوانوي دلی نه ترلاسه شوی یو خبر مطابق هند پاکستان تتللی درې سندونو چناب جہلم او سندھ مانے ہائیڈرو پاور پلانٹ جوڑولو کار تیز کڑے خو پاکستان پدی لڑکے نریوال بینک سرا اڑکی نیولی دی اداریہ زیادہ وچ دا پاکستان جوڑے دونا پس دا ہند او پاکستان ترمنز دا لوز لکھ شوے وو چھ دے ستلج بیاس او راوی سندھنو اببا ہند او دا جہلم چناب او سندھ اببا پاکستان استعمال وی خو ہند دا دی معاہدے خلاف ورزی اکڑا او نے یوازی پا مختلف زینو کی جدی ابو لا رواڑا والا بلکہ اس پری پاور پلانٹ سم جوڑے وی اداریہ وائی چھ نریوال بینک دا صورتحال تر ضائع قبل لپارا دا لوز لکھ تلان دی پدی عمل درآمد یقینی قبل باور ور کړی دی خو بیا هم هند په خاموشه سره په دې دریابونو د هایډرو پروجیکټس کار روان کړی دی د سنه چې نه یوازې په پاکستان کې د اوبو کمی راتلی شي بلکې انساني ژوند لپاره استعمالونکي اوبه به هم ختم شي اداري اخر کې وایي چې دا به یو خطرناک صورتحال شي او دا سبا په راتلونکي وخت کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د جنگ خطر جوړ شي نو په داسې کې د هند حکمرانانو ته په دې حالات پوهېدل پکار دي او د دوړو هیوادونو اولس ترافي غستونزو او خطرو ته پام کول پکار دي ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د یو حکمنامې تر لاندې په غیر ضروری شبو کې غیر ملکی کسانو ته پنوکر ورکولو پابندی لګولې ده. اداري وايي چې سعودي عرب اخبار مطابق دا فیصله پر ریاض کې د کابینې په غونډه کې شوی چې د ملک در وزیرانو په تنخواګانو کې به شل او د شورا کونسل غړو په تنخواګانو کې به 15% کمی کولی شي. د شاهي حکم نامې تر مخه سرکاري ملازمین نه اضافي مالیاتي فائدې هم واپس اخیستلې شوې دي. اداري لیکي چې دا فیصله پر نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو د کمېدو له وجې وکړل شو ځکه چې د تیلو برآمداد نه ترلاسه شوې آمدن کې کمی راغلې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د پوځ موجوده مشر جنرال اهل شریف د کار موده په راتلونکي نومبر میاشت کې پای ته رسیږي او وزیر اعظم نواز شریف به د پوځ د نوي مشر په ټاکلو په سیاسي توګه ډیر قوي شي. بلخوان یو ټایم درسپاره لیکي په افغانستان کې کڅه هم د اداري فساد په مخنیوي په میلیونونو ډالر لګښت کیږي خو دغه عمل په ښکاره توګه د ناکامۍ ښکار دی. دوانو لیکنو مهمه برخه لمنه وشاورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې په راتلونکي نومبر میاشت کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د کار موده ختمیږي او د پوز مطبوعاتي څانګه آی اس پی آر په دې ورستیو کې ویلي چې نوموړی د خپل کار موده غزول نه غواړي. په پاکستان کې سو واره پوځي مشرانو ولسی یا سیول حکومت نسکور کړي او واک یې ترلاسه کړي نو ځکه په دې هیواد کې د پوځ د مشر انتخابول تل د بحثونو موضوع وي. رویټرز لیکي د نواز شریف نږدې مرستیالان ورته ویلي د پوځ د نوي مشر لپاره وزیر اعظم ته د پوځ لخوا سلور نمونه استول شوې دي چې پکې د لیفټننت جنرال جاوید اقبال رامده نوم په سر کې راغلی دی. نوموړي په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات ترسره کړي وو. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ جنرال تلت مسعود وای د جنرال راحیل شریف په موده کې نواز شریف د وزیر اعظم په حیث خپل زیاتره اثر رسوخ له لاسه ورکړی وو چې د پوځ د نوي مشر په ټاکلو به یې بیا د ترلاسه کولو هڅه کوي. بلخوانی ویار ټایمز او ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د نړیوالو هڅې د ناکامۍ سره مخ دي. ورځپاڼه په دغه هیواد کې د بیا رغونې د سارونکو ادارې د مشر د دفتر په حواله د خپور شوی یو ریپورت ذکر کړي چې لیکي د حامد کرزي په واکمنۍ کې د ګڼ شمېر لوړ پوړو چارواکو شتمنۍ نه دي پډاګه کړې شوې او دا راز هیڅ معلومه نه ده چې هغوی له حکومتي دندې وړاندې څومره شتمنۍ لرلې او وروسته یې څه حساب و. د رپورټ وایي چې په دغو کې یوازې د موجوده ولسمشر اشرف غنی حساب کتاب واضحه او صفا دی. دا راز د پخوانی مرستیال ولسمشر مارشل قاسم فهیم ځنې شتمنۍ په ډاګه شوی خو بیا دا وضاحت نه دی شوی چې دا هر څه یې څنګه ترلاسه کړی دي. په دې امریکایي رپورت کې راغلی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اداري فساد د مخنیوي د ادارې لپاره د خپل خوخه کاستا کړي وو او دغه وجه ده چې پخپله د حامد کرزي شتمنۍ هم معلوم نه دي. دا راز په موجوده افغان حکومت کې د ولسمشر اشرف غنی نه علاوه ډیرو کم چارواکو خپل شتمنۍ د قانون سره سمې په ډاګه کړي دي. بلخوا مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم او د دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم په هغو چارواکو کې شامل چې د شتمنیو حساب کتاب یې معلوم نه دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډ سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
تاسې زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری د ډاکا کړي ک روسو د هغه اتحادی هیواد شام په حلب خار هوایی بریدونو ته دوام ورکړو نو واشنگتن بعد له ماسکو سره هر ډول همکاري ختم کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت لمنه ورشاورو.
د امریکا د خارجه چارو وزارت ویل جان کیری دغه دړکه د چهارشنبه په ورځ خپل روسی سیال سرګی لاوروفتا په ټلیفوني خبرو کې ورکړی ده. د یاد وزارت ویان جان کربی ویل واشنگتن تیاری کوي چې که روس په حلب خار هوایی بریدونو بندولو لپاره فوري ګامونه پورته نکړي نو امریکا به له روس سره دوه اړخیزې هلې ځلې وزنډوي. په عین حال کې د روس د خارجه چارو وزارت یو خبر پانه جاری کړي وایي د دغه هیواد د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتي چې امریکا د په شام کې اپوزیشن ډلې د ترهګرو ډلو نه د جدا کولو لپاره خپل ځمواري ترسره کړي. هلته د شام په جګړه کې ښکېلو خواوو کې باغیان او نورې وسلوالې ډلې سره بیلول لوی ستونزه ده، ځکه چې په دغه حالاتو کې د بیلابیلو ډلو اتحادونه او مخالفتونه وخت په وخت بدلیږي. په دوی کې زیاتره ډلې د شام ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ نه لری کول غواړي. دا راز امریکا او روس هم هغه ډلې ترهګري بولي چې د القاعده سره تعلقات لري، خو د بشار الاسد رژیم بیا د حکومت مخالفه ټولې وسلوالې ډلې ترهګري ګڼي. په داسې حالاتو کې بیا چې روسی جنگی جازونه په شام کې کوم هوایی بریدونه کوي، نو د هغې د اهدافو لپاره معلومات ورته د بشار الاسد رژیم ورکوي او دا ډول ورته اکثر تکتیکی اهداف په ګوته کوي. بلخوا روس او امریکا د شام په کورنۍ جګړه کې د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي، خو واشنگتن او ماسکو هڅه کوي چې لږ تر لږه د معلومو ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره همکاري وکړي. د سپتمبر په سر کې امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ یو تړون هم رامنځته کړی و چې خپل مقصد ترلاسه کولو کې بریالي نه شو. د هغې رئیس د روس او شام جنگي جازونو په حلب ښار هوایی بریدونه شروع کړي. په دغه ښار کې په لسګونو زره ولسی خلک ګیر پاتې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لړیو ته غوږیستی اردوونکو د برتانیا ګارډن ورسپانې په یو مقاله کې پر دې بحث کړي چې نړیوال باراتلونکو نه د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د هیواد ته په ځانګړي توګه څه شرطونه کېږي. د ورسپانې په لیکنه دا غونډه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د حالاتو خرابۍ نور خلک هیواد پرې خودو ته اړ کړی دي. تفصیل د بورول کاکړنا ورو
ګارډین روزپانې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې دوی په بروکسل کې تر کېدونکې نړیواله غونډې وړاندې داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې پکې نړیوالو پانګوالو افغانستان ته شرط ایښی دی. روزپانې لیکي د افغانستان په اړه په راتلونکې اونۍ کې کېدونکې دې غونډه کې به نړیوال افغانستان ته ووایي چې که له اروپا څخه بیرته ورلژل سوي 80,000 پناه غوښتونکي ونه مني، نو په ورکول کېدونکو مرستو کې به یې کمی وسي. ورسپانه لیکي نړیوالو افغانستان ته دا شرط پر دې سربیره شې دي چې هغوی په دې هیواد کې د امنیت په خرابیدونکو حالت ښه خبر دي. په بروکسل کې دا غونډه د اکتوبر پر 14 نیټه پیلېږي او تر دوه ورځې به دوام ولري، په کوم کې چې به نړیوال افغانستان سره د راتلونکو 4 کلونو لپاره د کلنیو 4 ارب ډالرو مرستې زمينه برابروي. د ورسپانې په لیکنه نړیوال پانګوالو له افغانستان سره د دې مرستو ژمنه په 2012 کال کې د جاپان په ټوکیو کې د اوسنۍ ته په ورته غونډه کې کړې و. ګارډین لیکي په عین حال کې د افغانستان حکومت یو پلو په کور دننه له کړکېچ سره مخامخ دی او بل پلو خلکو ته د روزګار په برابرولو کې پاتې راغلی دی، د کوم له کبله چې خلک په ډلو ډلو له دې هیواده وځي. ورسپانې لیکي د افغانستان لپاره به د دې 80,000 پناه غوښتونکو منل په داسې حالت کې ډیر ګران وي چې په روان کال کې هم 15,000 کسان په خپله خوښه له اروپا څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د کړکېچ نړیوالې ادارې یو شنونکي تیمور شیرن ورسپانې ته ویلي چې دا د نړیوالو لخوا پر دې هیواد بې ځایه فشار دی. د ګارډین په لیکنه دا وخت چې اروپا ته څومره خلک د پناه غوښتلو لپاره رسیدلي دي، په هغوی ټولو کې پر دویم نمبر افغانان دي. ورسپانه د دې ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس لیکي چې تیر کال 1,69,170 افغانانو په اروپا کې د پناه لپاره درخواستونه ورکړي.
ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
مشال لډیو ته غوګستی زو کوټه ته د بلوچستان وکیلانو د 8 اگست د ځنمرګي برید پر زده په کوټه د صوبې په نورو برخو کې مظاهره کړي. دوی د حکومت لورې د یادې پیښې پړه پر پلټنو هم سختې نیوکې کړي او ویل دي چې تر اوسه د هغو ډلو پر ضد هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړل شوي چا چې پر وکیلانو دغه برید ذمواري منلې وه. یادې وي چې د کوټې په وروستي برید کې د سبان دیش پیته وکیلانو په ګډونو دریو یا کسان وجل شوی وو. نور تفصیل د یوتری نورو
د کوټ په ګډون د صبح په نور برخو کې نن وکیلانو احتجاجي مظاهره او لاریون نه کړی دی. په کوټ کې د وکیلانو لاریون د کچری څخه راووت او د کوټ پریس کلب او مخته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. مظاهره چانو نه هواز په لاسو کې د خپل غشتونو پاکي پلی کارډونه نه ولو بلکې د حکومت په زده شوارونه هم ورکول. په دې اړه د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر ساجد ترین راته وویل
چې زموږ د 8 اگست د شهیدانو پاکله چې د پاکستاني حکمرانانو انتظامی او اسټابلیشمنت چې ډېر لوی دعوه کړی وي چې موږ په ډېر زر دا قاتلان چې دي گرفتار کو لیکن تر اوسه پورې پاک یو قسم پیشرف نه دي سوی او وکیلان په دې باندې ډیر سخت په غوسه کې دي. ولې د تفتیش او د پټول اړخو سره هر وکیل چې دی هغه ډیر واقف دي لیکن نن جمهور ګورو په ملک کې د نورو واقعاتو په شان کومرانو غواړي چې دغه مسلې ته تل ورکی چې دا د خلکو یې رسي.
د وکیلانو د اتحادیې بلغړی منیر کاکړ وویل چې حکومت د 8 اگست په ځمړګي برید کې د تورونو کسانو په نیولو کې پاتې راغلي دي.
به شمول ګورمنټ او د ګورمنټ تمام ادارې تمام ایجنسی دا ګس محسوسین چې لموږ سر د پد حواله کې ګس یو رابطه وکي چې موږ دا تحقیق کړی دی امدا پلانې نیولې دی په دغه ځای موږ رسیدلی موږ بارا کوشش کوو چې موږ یو ورور موږ پر همن پر طریقه باندې عام مطالبه چې بلال قاسی د قاتلان چې دی د خو ژوند دي که خودکش شي دی خودکش یو خپل عمله وکړه خودکش زایز او تدخ مخبر سره رمضان الله چې دغه قاتلان چې دی ژوند دي دغه تحقیقات نشته د بلال انور د قاسی د قاتلان تحقیقات نشته خودکش خو پرې.
پر دې مهال د سپریم کورټ وکیل نجیب کاکړ ایډوکیټ زیاته کړه چې د هغه ډاکټرانو په ځدی هم ګامونه پورته کړل سي څوک چې د پیښو وروسته په روغتون کې موجود نه وو.
د 8 اگست په ثانیه باندې په سپیټال کې څوک نه موجود منګر کوس کته د سپیټال ازري رېجستر وګوري باغی کې به د ګرد سکیورټي والا باغی کې به د ګرد ډاکټرانو باغی کې به د ګرد وارد وای باغی کې به د کیژوالټی کې کم ډیپلایمنت دی دا وګور د اټندنسونه پر دې منګر په غوړځ کې پر پونه 10 بجې باندې دا واقع کیږي تر 12 بجې پر زبخوال پردازه باندې موجود او مې چې مثال د زمش په د وکیلانو پر لښډ ورن لګیدلو دومره سړی نو مشخ د غونو چې زخمیانو پور د کلو هسپتالو لمزل وزغلول
ورسته مظاهره چا په امنیت سره د کوټي وکچري ته ولاړل. پر دې محل د انتظامی لوري سخت امنیتي ګامونه پورته سیو د یادونه ورده چې پاته مګس په سول هسپتال کوټ کې په وزن مرګي برید کې درو اویا کسان وجل سیو په هغه کې د دوه خبريالانو په ګډون څلور 50 وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال شتون دي په غیر معنی مخالفتونو تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي یا مونږ په خپل ډول چټکري دی پارلمان کې
دا هرڅ په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
نمشال دیو د نن ورځې د ناسا تا خبرونه خري شي بي دي. راځي چې د کرن خان په کې دا سندره ورو
چخوی می د پتنګو پرانا مینه دم نو سبستا پسترغو خامخا مینه دم چخوی می د پتنګو پرانا مینه دم نو سبستا پسترغو خامخا مینه دم نو سبستا پسترغو خامخا مینه دم چرتا پیدا شما بیا مینه دم نو زبستا پستر گو خام خا مینه دم نو زبستا پستر گو خام خا مینه دم زبستا پستر گو خام خا مینه دم نو زبستا پستر گو خام خا مینه دم
سری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. زو پیښور ته اوریدونکو رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون د پاکستان تحریک انصاف د حکومت یو له هغو دریو قوانینو دی چې هدف یې صوبه کې د کرپشن یا بډو رشوتونو مخه نیول دي. معلوماتو ته د لاسرسي د قانون لاندې معلومات غوښتونکي ځنې کسان وایي چې په یاد قانون پوره عمل نه کیږي او ځنې دفترونه ورته نیمګړي یا ناسم معلومات ورکوي. خو یاد کمیشن او صوبایي حکومت دغه تورونه رد کړي او وایي چې د کمیشن سره پوره اختیار دی او په معلوماتو نه ورکولو یې ځنې افسران اهم جرمانه کړي دي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورت کې اورو.
د پېښور حیات آباد اوسیدونکي نظر حسین وای چې د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي د قانون لاندې د پی ډی ای یا د پېښور د پرمختیا د ادارې نه له اتلسو میاشتو راهیسې معلومات غواړي، خو یا د اداره ورته کره او پوره معلومات نه ورکوي.
دوی هغو کسانو ته پلاټونه ورکړي دي چې کوم حقدار نه وو. نو مونږ پی ډی ای ته او رائټ ټو انفارمیشن ته وویل چې تاسو مونږ ته قانون وښایي چې کوم قانون ته تاسو دا کار کړی دی. یو نیم کال کېږي چې دوی غلط پیپر واسطه یو ان وانټډ ان نسیسری کاغذ را تواسته او بیا ویلی دي چې مونږ خو ټول معلومات ورکړي دي او فایل کلوز.
خو معلوماتو ته د لاسرسي د کمیشن دفتر مشال ریډیو ته ویل چې د پېښور د پرمختیا ادارې غوښتي ټول معلومات ورکړي دي او د نورو معلوماتو لپاره باید نوې درخواست جمع شي. ځای خبريال عزیز بونیری هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون د لاندې مختلفو ادارو ته لسلو زیات درخواستونه ورکړي دي، خو په ډیرو کمو پوره عمل شوی دی.
کمیشن ته پسې هم راځم، ډپارټمنټ ته پسې هم زما، یو ډیر لوی ستړی پسې کوم. دا ډیر ستړی باوجود ماته نیمګړی معلومات ملاویږي چې زه کمیشن ته وم هغه وایي زیر آر جی دا خود مو خو بس دغه لراواغست زور ته ایم جی جی دا انفارمیشن غلط دی، دا دی ماته نیمګړی راکړي، دا دا سیزونه دي، دا دوی سره پراته دي، پر ریکارډ باندې دي، محکمه نه راکړي.
صوبایي وزیر او د حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن پوره اختیارمند دی او یو شمیر سرکاري افسران یې په معلوماتو نه ورکولو جرمانه کړي هم دي.
کمیشن کے پاس اس بندے کو قید کرنے کی بے اختیارات.
کمیشن سرا دہاغ افسر دا قید کولو اختیار ہمشتا سوک چے معلومات نور کوی او کم زی کے چے دا معلوماتو دا پٹولو کوشش کی گی حل تا بضرور سغلاوی اور دا غلا دا خکارا کولو پا غرز دا کمیشن جوڑ کڑے شوے دے.
تو اسی کے لیے اوپر کمیشن موجود ہے.
د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن د شمیرې تر مخه روان کال کې د معلوماتو غوښتو 9,000 درخواستونه بیلابیلو ادارو کې جمع شوي دي چې په کې شپږ 15 جواب شوي او په 3,09 درخواستونو باندې کار روان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو، د پښتو ژبې پوهان او استادان وایي چې د پښتو دود، دستور او د کلتور پرمختګ د شرعي د لارې په ښه ډول کېدای شي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورٹ کې.
لمشال ریډیو سره خبرو کې شاعر، ادیب او پېښور کې د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي. نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپل شاعرۍ کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت د داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي. د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس، یو پاک، یو محترم هنر دی او پدې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، پدې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، پدې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. مچ دغه خبرې پکې نه، او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی او معاشره باندې پټولنه باندې غلط اثر غورځي. نو دغه شاعران او دغه شاعری چې دا په اور فیزل پکار دي، پدې کې د سرکار هم غلطی ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې د سنسر بورډ جوړ کی.
کله چې مشال ریډیو پدې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب سستیم نب او پختل، نو د هغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقی شاعری کوي، د هغه شاعرانو هیڅ مستقبل نه وی او د هغه شاعری د یو سورزو شاعری وی. ریاست سستیم په دې حق لا زیاته کړه.
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زل می دو مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه، یو ته وی خراب مقبولیت، یو ته وی ښه مقبولیت. ښه مقبولیت د رحمان بابا ری بډی آسان شکل کې، او خراب مقبولیت چې کوم دی د علي حیدر جوشی غونته کې دغه شاعرانو ده. نو موږ له پکاري چې د رحمان بابا اتباع کو په نسبت د علي حیدر جوشي، د رحمان بابا خبر به زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي. د داسې قسمه شاعرانو چې کوم دونو پښتو ادب ته هیڅ فایده چې کوم دونو نه ملاويږي، او دا په هر دور کې هم دا د چاربیتو د نیمکو د ټپو د پادشوي د شاعرانو
د ادب دو سازانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعري د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي، ځکه چې یو تعمیری ادب د تعمیری سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسی کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن خو دو منټه کم او شپږ بجې شوي د نوزې د نسات خبرونو روستي شبې دی. راز چې عبد الله ککړه روسي لن خبرونه ور
پاکستان وای هندي ځواکونو په لاندې کشمیر کې دوی دوه امنیتي سرتیري وژلي. نن د پاکستان فوج ویلي چې د خپلو وژل شوو سرتیرو بدل به اخلي. فوج زیاته کړي د کشمیر په بیمر بیمبر کیل او لیپیا کلی کې دواړو هیوادونو ځواکونو ترمنځ هډزو تر شپږو غنټو دوام وکړ. خو بل خوانن په نیو ډیلی کې د هند پوځي عملیاتو د څنګه مشر جنرال رمبیر سنگھ خبر اعلان ټول چې دوی د معلوماتو پر اساس پر مشکوکو ترګرو بریت کړی. پاکستان ویلی له تیرو دوو میاشتو راهیسې د هند له ارادې داسې معلومه ده چې دغه هیواد د جنوبي آسیا همکاري سازمان سارک سره مشریزه په کلیو کې خنډونه پیدا کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر د سولي سند لاسلیک کړی. په دې اړه نن پارکی یوه لویه غونډه وشوه. پولیس وایي د پاکستان د جنگ میډیا یو انتظامی مشر وسوالو تښتولې دي. اشفاق عابل عبدالله بیګا د شپې ناوخته د پولیسو په وژنه تښتول شوی دی. د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پر رپورټ نن په دوهمه ورځ هم په قومي اسمبلی کې بحث کیږي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د اولسي وګړو پر موټر په چاودنې کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کانګرس د هغه بل په منظورولو سره یوه غلطي کړې چې تر مخه به د 2000 لومړي کال د سپټمبر د ترګري په پیښو کې د وژل شوو کسانو خپلوان له سعودي عربستان د تاوان غوښتنه کولای شي. د بشري حقونو ډلو د ایران عدالت لخوا د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي ته تر اوږدې مودې د قید سزا ورولو غندنه کړې ده.
خودن کو هم در سره د مشال ریو دنو زی ناسا تخبرونه پای تر سیگی سبا سهر پورا په 9 بجه به یوار بیا ساس پولان دی حاضر جو که پردی سپو پاتې شوی نو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د الله پامان.